السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي اوس ترتا د مشال ریډیو خبری غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې خبرونو طرف ته ورسو دا خبرونو سیټ کې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه شوې ده. په منګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصي وشل شوې او د ترکیې چارواکي وایي چې زیاتره ولایتونو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسولي. د خبرونو تفصیل نن د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه. د منظور پښتین په ګډون د غورځنګ ځینو مشرانو جلسې ته په وینا کې وویل چې د وزیرستاني ځوان نکی مسید په وژنا تورن راو انوار ته د سزا ورکړل شي، د پښتنو افغانانو بې ځایه ګرفتاریانو مخنیوی دې وشي او په پښتون میشتو سیمو کې د پرمختیایي کارونو او د امنیت ټینګول لپاره دې کارونه وشي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جلسې ځای ته ګڼ خلک ورغلي وو. پرون په میرالی کې وسلوالو یو ځوان په هدفي برید کې وشلې دی. د میرالی پولیس تانې یو چارواکي او ځایي خلکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو په میرالی بازار کې رحیم الله نومې ځوان په ډسو وشو په تیښته کې بریالي شول. پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د فبروري په 18 هم نامعلومه وسلوالو د میرالی په حکیم خیلو سیمه کې د کرکټ یو ځایي لوبغاړی پیر قاسم شاه په هدفي برید کې وشلې و. په منګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصي وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. د سوات مرکزی ښار منګوري د پولیسو تانې محرر یاروف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې څه د پاسه 2 بجې وسلوالو د منګوري په تاج چوک کې د نرخصیانو په ګاډي هغه مهال ډزې وکړې چې دوی له یو پروګرام څخه خپلې دیرې ته ستنېدل. د نوموړي په وینا وژل شوی نرخصي مانور نومېده او بل اسرار نومې نرخصي پکې زخمی شوی دی. پولیسو د ژوبل خواجه سرا په مدیت کې د نواب نومې تن پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي چې د ملزم د نیولو هڅې پیل کړې دي. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پرون د لادرکه بلوچانو په مسالې باسونه شوي. حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي چې له کوټې څخه یوه میرمن لادرکه کړل شوې ده. د صوبایي اسمبلی پرونۍ غونډې ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند غړي شکیلا دهوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرکه کېدو لړۍ له وړاندې نه روانه وه، اوس خو ښځې او ماشومان هم لادرکه کېږي. هغې زیاته کړه
یوه میرمن چې د ندیم شهید کونډه ده، تېره شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته سوې ده. ماشومان یې د تشدد وروسته نن سهار وختي پرېښي دي، خو میرمن ماهل بلوس لا تر اوسه لادرکه ده او هېڅ پته نسته.
خو تر دې مخکې رتراګری ضد ادارې سی ټی ډي ویلي وو چې له کوټې څخه یوه میرمن یې رتراګری په تور نیولې ده او له هغې څخه یې خودکش جاکټ هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف الوی د لیک په جواب کې ویلي دي چې کمیشن د خپلو آئینی سیمواریو څخه خبر دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری 5 د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په استولي لیک کې ویلي وو چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. خو انتخاباتي کمیشن نن د دې خط په جواب کې ویل چې کمیشن د پاکستان د ولسمشر د دفتر درناوی کوي، خو د ټاکنو د ولسمشر له دفتر سره مشوره نشي کولی ځکه چې د ټاکنو د نیټې معامله په عدالت کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا پنجاب صوبایي اسمبلیانې د جنوري په میاشت کې تحلیل شوي او نگران حکومتونه جوړ شوي دي. د میونخ د امنیتي کانفرنس د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلي دي. د جرمني، فرانس، کینیډا، بلجیم، آیسلینډ، منګولیا، لیختنشتاین، اندورا، کوسوو، سلووینیا او البانیا د بهرنیو چارو وزیرانو دا ګډه اعلامیه پرون جاري کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د میونخ د امنیتي کانفرنس د بهرنیو چارو د خزینه وزیرانې د طالبانو هغه اقدامات په کلکه غندي چې ښځې له ټولنیز ژوند لری کړی دی. او په ترکیه کې د آفتونو پر مهال د نظم ادارې نن ویلي چې له دوو صوبو پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. د آفتونو پر مهال د نظم ادارې مشر یونس سیزر خبریالانو ته ویلي چې په زیاتره ولایتونو کې د لټون او ژغورنې کارونه مکمل شوي، خو په کهرمان، مراس او هاتای صوبه کې اوس هم دوام لري. په ترکیه کې د فبروري په 6مه د 2.8 شدت سلسله راغلی وه چې مرکز یې په کهرمان مراس کې بازار چیک سلسله وه. یونس سیزر ویلي چې د سلسلې له وجې د مړو شمېره 3,900 ته رسېدلې ده. دا سلسله په شام کې هم راغلې وه او تر اوسه په دواړو هېوادونو کې شاوخوا 3,300 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه شوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر پرون ماخام بیا خپل پلرنی ټاټوبی او سیاسي حلقې ته رسیدلې ولته خلکو هرکلی کړی دی.
علی د میر د امن اوس کړای دی او علی د ظلم خلاف سر نه دی ټیټ کړای.
د افغانستان په خوست کې د وزیرستان کډوال وای چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
میشتا روډ نشتا او سکول نشتا او د میر مدرسه نشتا. تامیون سکیم میشتا روکړې دي، از وړو شوي دي، پوره هر بند شوي دي.
او د کرمی اوسیدونکو وای چې په خیبر پښتونخوا تر ورګړې دورسته هم التا د خوراکي شیانو د بایو د کنټرول حکومتي نظام په سماتوګه نه دی عملی شوی.
او کرمی کې بیا دا سیستم نشته چې کن به تر واخلې هغه به په خپل مرزه ته تا وای زیرم د دې مثال 800 یا 900 روپۍ قیمت هوټلی ته نه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوریدونکو، نن د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه شوې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار نیاز علي خان په ټلیفون دی. نیاز علي خان، که اوریدونکو ته د دې جلسې په اړه معلومات ورکړي چې د جلسې هدف څه وو او د غورزنګ مشرانو پکې څه غوښتنې وکړلې؟
ډیر مننه انیس اجمل. کومه خپل اوریدونکو ته وایم، پښتون ژغورنې غورزنګ چې نن په کراچۍ سوراب ګوټ کې کومه جلسه راغونډه کړې وه، هغه پای ته ورسېده. د غورزنګ مشر منظور پښتین چې د دې جلسې لپاره په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا نه راغلی و، هغه دې ته هم ویناګانې وکړې. بنیادی طور هغوی څلور غوښتنې د حکومت او بیا مرکزی حکومت او د سن حکومت څخه کړې دي. لومړی غوښتنه خو د هغوی دا وه چې په کراچۍ کې کوم افغانان دلته ځورول کېږي، د تیر کال راهیسې دا سلسله روانه ده. اوس هم په ګڼ شمېر کې خلک په زندانونو کې بند دي او ځینې بیا خوشي کړي دي، نو حکومت ته دا سلسله ودروي. هغه تور پورې کړی چې په افغانستان کې کوم حالت راغړي، نو د هغې ذمہوار هم پاکستان حکومت یا د هغوی ادارې دي. خو د وړاندې نه حکومت چې کوم دی، دا تورونه چې مختلف خلکو لګولي وو، هغوی دا رد کړي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ مشر بل دا وینا وکړه چې لکه څنګه چې د نقیب الله مسجد کیس په عدالتونو کې روان و، عدالت په هغه کې روانوار په 14 جنوري بری کړی دی. خو هغه ویل چې موږ به د نقیب الله مسعود لپاره د هغه د وجنې خلاف چې خپله کومه مبارزه ده سیاسي، هغه به جاري ساتو. راونوار هغه سړی دی چې د دنیا نړۍ ډیرو ملکونو په هغه پابندیانې لګولې دي، ولې چې هغه نه صرف د نقیب مسعود بلکې د 400 نه زیاتو خلکو په وجنه کې تورن دي، خو د پاکستان عدالتونو هغه بری کړه. نو هغه وی چې به شک چې د هغه کورنۍ په خپله هغه قضیه په عدالتونو کې ګوري، خو د هغه د وجنې خلاف موږ به خپله اواز په هر فورم باندې چې کوم دی اوچتو. د دې سره سره چې په پښتنو ته په کراچۍ کې کمی ورپیخې ستونزې دي، هغه په هغه باندې خبرې وکړه چې دلته پښتانه ځورول کېږي، او بیا خاص طور په خیبر پښتونخوا کې چې کوم روان حالت دی، چې هلته تر هرګر یو پر بیا هغه دا تور پورې کوچ راوستې شوي دي. هلته پولیس لاین کې دماکه شو، داسې نور ډېرې پیښې شوي دي. یو ځل بیا د پښتنو په سیمه چې کوم دی جنگ راوړې کېږي، هلته د اپریشن دپاره لارې هوارول کېږي. خو هغه وی چې دې پیرا پښتانه چې کوم دی راچوت شوي دي، او موږ په خپل سیمه باندې امن غواړو، د دې لپاره به دا غږ پورته کوو. موږ نور په خپل وطن باندې یا په خپل ځمکه چې کوم دی جنگونه نه غواړو. دا د پښتون ژغورنې غورزنګ په نننۍ جلسه کې بنیادی غوښتنې وې چې منظور پښتین او نورو خلکو دلته په ویناګانو کې کړې دي. انیسا
او نیاز علی خان، تاسو جلسې ته ورغلي وې، دغلته تاسو څه ولیدل چې آیا خلک تقریبا څومره به راغلي وو؟
انیسا کمنګا په کراچي کې وګورو نو دا د پښتون ژغورنې غورزنګ هر کال پنځم کال دی چې دوی هر کال په دسمبر جنوري کې دلته جلسه کوي. نو موږ چې قتل نن نو په ډیر ګڼ شمیر کې په لسګونو زره خلک چې کم دی راغلي وو. یو خو د دې جلسې لپاره څو ورځې وړاندې پی ټی ایم اعلان کړی وو او بیا منظور پښتین دي ته په خپل هم دوه ورځې وړاندې راغلی او دلته د ښار په مختلفو سیمو کې هغو ریلیانې هم ایستي وي. نو په کوم ګراوند کې چې نن هغوی جلسه کوله نو هغه ګراوند د دې نه مخکې موږ نو لیدلې چې داسې ډک شوی. صرف پی ٹی ایم په دغه سیمه کې چې کوم دی احتجاج کوي یا جلسې کوي او نن په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو چې بیا په ګراوند کې کرسۍ نه وي نو خلک ګیر چاپېره په خپلو ګاډو کې ناست وو یا په نور دوکانونو چې وو د هغې مخې ته ولاړو. نو ډېر په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو. یو هیله خلکو دا لرله چې شاید علي وزیر چې څو ورځې وړاندې آزاد شوی دی چې هغه په خپل راځي او دې ته به وینا کوي. خو علي وزیر څوک چې خپل کورنۍ چې کوم ده هلته وزیرستان ته رسېدلی دی نن هلته د هغه استقبال نو هغه خو دې جلسې له نور راغلی. خو په ګڼ شمیر کې نور خلک چې کوم دی په دې تمه راغلي چې شاید هغه دې جلسې له راځي. نو دغه وجه هم کېدی شي خو هسې هم ډېر په ګڼ شمیر کې د پی ټی ایم غړي بیا نور چې کوم دلته خلک وو د دې سره سره د پښتنو سره سره موږ کتلي چې په دې کې سندیان یا نورو ژبې ویونکي خلک چې کوم دی هغه هم دې جلسې له راغلي او د دوی ویناګانې اورېدلې دي.
سمه ده، مننه نیاز د معلوماتو راکول. اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر پرون ماښام خپل پلرنی ټاټوبي او سیاسي حلقې ته رسېدلی دی. په ډیرا اسماعیل خان او واڼه کې سلګونه خلک د نوموړي هرکلی ته غونډ شوي وو. وزیر چې شاوخوا شپږویشت میاشتې پس د کراچۍ له زندانه خوشې شوی په واڼه کې هم بیګا ماښام یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیمې د خلکو د سر او مال د حفاظت په موخه به خپله مبارزه جاری ساتي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع نه د قومی اسمبلی نمائنده علی وزیر په 13 فبروري ماشوم مال وڼه ته رسېدلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان لوئر جنرل سیکرټری عمران مخلص د خلک د طرفه د علی وزیر هرکلی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
یلته ولس چې کیم و عوام چې کیم و دای د ډی خان چرواتلی و د چکان سات د انګور اډی پرا وان ولس دتا په انتظار بند و بارې دایل ماشوم دای وزیرستان و ان بازور ته انټر شو. نو دلته چې کیم خلک ور وتلای و په سرینا خلکو او دا په خپل پیسې بند دی ګاډی نیولې وی او خلک د دنا د تراکې ډیماند نکو خلک د دنا هی تشي غشتنه نکړه ولس د سره مینا غشتله او خلک د ریاست نه په دې ځکه مایوس و چې د می سره دغله پلیسی شي. خو چې کیم ولس و د یغه دنا تراکې نه غوښلې، صرف یې دا د امن اوس کو چې علي د میش د امن اوس کړای دی او علي د ظلم خلاف سار نه دی ټیټ کړای او علي خپل د عسکري قیادت نه معافي نه غوښتله او علي چې کیم جدوجهد وکړ په آئینی په جمهوري په سیاسي لول باندې د عدالت سره مخامخ شو. نو هغه کې صرف خلک دا ویلل چې دلته د میش سره زیاتای کیږي.
دیوانا رستم بازار مرزالام پامکشه علی وزیر خلکو تا پخپلا ویناکشه وویل. علی وزیر پخپلا ویناکش دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازه باندې خلکو ته د سہولت ورکولو سره د تحصیل بیرمل او راغزی کلی اوسیدونکي د پاره دا د باند د انټرنیټ سہولت دا هم زر بحال کی. یودا دوی چې علی وزیر د کراچۍ پولیسو په 16 دسمبر 2006 کال کې د ریاستي ادارو په خلاف خبرې اوله په الزام کې د پېښور نه گرفتار کړای او په کراچۍ زندان کې بندې کړای وو او په سند او خیبر پښتونخوا صوبې کې په درویشت مقدمو کې د عدالتونو نه ضمانت او په ځنې کې سنو کې د عدالت له طرفه د نه گرفتاری امر نه پاس د راونه میاشت د فبروري په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشی کړای شو او په کراچۍ زندان کې د 25 میاشتو کې تراولو نه پاس په 13 فبروري علی وزیر سویلی وزیرستان لوئر واناک شیخ پل کورتا راسے دلائی دائی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن. اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور یوبل خبر بھی ادا دے چھے پیخور اسلامیہ کالج کے یو سوکیدار التا یو استاد وجلے دے دا وقت منگ سر ازم ہمکار خالد خان پر ٹیلی فون دے. خالد خان کددی پیخ پاڑا معلومات را کے چھے آیا دا پیخ کل شوی دا او دا استاد پر بارا کرا تا ہم وائی چھے دا سو کو آیا دا پیخ سنور تفصیلات شتا چھے دا وجنے وجہ سوا
ڈیرا مننا. بالکل دا اسلامیہ کالج پیخور پونتون ویان علی ہوتی چی کم رسنو تا بیان ورکر دی دا پیخ پاک لانو دا نن سہر دا کالج دا نن دا پیخ شوی دا سنگا چی تاسو وی دا کالج چوکیدار او دا غلطا دا کالج دا انگریزی مضمون استاد یا لیکچرر بشیر خان سرا دغه شخړه دوه روز مخکې هم شوی وه او نن د هغې بیا دغه تکرار شوی. نو هغه په ډزو ویشتې دي او د پولیسو د وینا تر مخه چوکیدار سره سرکاري کلاشنکوف او په هغې باندې هغه په ډزې کړې دي او دغه بشیر خان چې دا مردان تخبه سره تعلق لري او دغه اسلامیہ کالج کې هغه زده کړې هم کړې وي سبق یې ویلي او بیا دغه لته د انګریزي لیکچرر و. چونکه د اتوار ورځ وه چوټي وه نو زده کوونکي هم نو او د کالج کې نور هم داسې دغه نو د پولیس د وینا تر مخه د دې په منځ کې نن بیا دغه سوچو مېمې یا دغه تکرار شوی دی او دا ویل کیږي چې د بشیر خان چې کوم د لیکچرر نو د سره هم لکه وسله وا تماچا و سره وا او بیا دغه د چوکیدار چې دی د کالج چوکیدار نو دی په د پل مشین باندې په سرکاري مشین د ذکر دی او هغه د موکې نه بیا تښتیدل دي او د هغه خلاف پولیس ایف آئی آر هم درج کړی دی او نور پلټن هم پکې راکېږي. او لږه شیبه مخکې ما د اسلامیہ کالج دغه ویان سره خبرې وکړې نو هغه وایي چې دغه بشیر خان نن 9 بجې جنازه ده په خپل کلي کې مردان تخبه کې او نور دغه سې کم د کالج استادان دي یا کم زده کوونکي دي نو هغې په دې پیښه خفګان څرګند کړی دی او بیا دی وی چې نور تفصیلات په مخ کې درکې خو دغه چې نن سهار شوی دا او د کالج چوکیدار چې دی نو دغه پروفیسر یا د انګریزي لیکچرر هغه وجلې دی.
نو ډیره مننه خالد خان د معلوماتو را کول. او ریدونکو تاسو زم د همکار خالد خان نه اوریدل چې اسلامیہ کالج په خبر کې یو څوکیدار الته یو استاد چې بشیر خان نومیدو هغه وشلې دی. دی وای چې پولیسو د پیخې پلټنې پیل کړې دي. څوکیدار د پیخې رستو تښتېدلې دی او ویل کېږي چې د دواړو ترمنځ لفظي شخړه شوې وه او بیا د هغې رستو څوکیدار دغه استاد وشلې دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د شمالي وزیرستان په امیر علی کې پرون هدفي برید کې نامعلومه وسلوالو یو ځوان په ډسو وشلې دی. دا په امیر علی کې په سلیرشتو ساتونو کې دویم هدفي برید و چې پکې ځوان په نخښه شوی دی. په د فروری په 18 هم وسلوالو د کرکټ یو ځایی لوبغاړی په هدفي برید کې وشلی و. پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځایی خلک وخت په وخت د نامنې او هدفي بریدونو پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا حکومت او پوس وایي چې د امنیت ټینګول لپاره ځانګړي عملیات کوي او تر ډېره حده په سیمه کې امن قائم شوی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د فروری په 13مه یو ځل بیا وسلوالو میرلی کې په هدفي برید کې یو بل ځوان په ډزو وژلی او برید کوونکي تښتېدلی دي. د فروری په 18مه یې هم میرلی کې حاکم خیلو ځایي کرکټ لوبغاړی پیر قاسم شاه په هدفي برید کې وژلی و او دویم کس یې ژوبل کړی و. په 24 ساعتونو کې شمالي وزیرستان میرلی کې دغه دویم هدفي برید دی. د میرعلی پولیس تانه یو چارواکی او ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټی وسلوال راغلل میرعلی بازار کې رحیم الله نو میزوان باندې ډزې پیل کړې. ځای پر ځای ووژلو او بریدګر وتښتېدل. ځایی خلک وایي چې هدفي برید کې وژل شوی یو ځوان یې له خاورو ته سپارلې نه و چې مخپټو وسلوالو بل ځوان وواژو. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد یې مقدمه درج کړې. د جنوري په 1.5 هم د شپې وسلوالو میرلی ای پی سی مې یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلی ول. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې 5م هدفي برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. دوی د حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په وار وار تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د غلطه تر ډېره حد امن پر ځای شوی. د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
بلوچستان اسمبلی کې یو ځل بیا د بلوڅانو د لادرکه مسلې په اړه غږ پورته شوی دی. په اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې لکویټ څخه یو بلوچ میرمن لادرکه شوی. خو د بلوچستان اترګری سید ادارې سی ټی ډي ویلي چې هغه میرمن له دوی سره دا او د اترګری په تور یې نیولې ده. بلخوا د اسمبلی په غونډه کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې لهرنایي خار څخه د سرحدي عسکرو پوستې باید لری شي. خو حکومت ویلي چې سرحدي عسکر په صوبه کې د امنیت ټینګښت په چارو بوختي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخیل په مشرتابه کې وسوه. د غونډې پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی ښځینه غړي میرمن شکیله دیوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرک کېدل بند سوي نه دي، بلکې اوس خو د نارینه وروسته ښځې او ماشومان هم لادرک کېږي. د نوموړي په وینا چې د کوټ څخه یوه بله میرمن لادرکه سوې ده.
ایک خاتون شهید ندیم کی
یوه مېرمن چې د ندیم شهید کونه ده تیر شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته شوی ده. ماشومان د تشدد وروسته نن سهار وختي پریشي دي، خو مېرمن ماهل بلوس لا تر اوسه لا درکه ده او هیڅ پته نشته. میرمن دیوار د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر پام وزارت درګرځولو پر مهال زیاته کړه چې د دې څخه له مخه د رشیده زیری خبره ما دلته کړې وه، خو تا وویل چې زه نه یم خبر او نه هم ادارې په دې کلاس لري. هغې دا هم وویل چې ټولو سیاسي جماعتو ته پکار دی چې پر دې خبرې وکړي، ځکه چې نن مایل بلوچ وړل شوی ده، نو سبا زموږ او ستاسو د کورنۍ څخه هم ښځې څوک پورته کولی شي. د دې څخه له مخه په کوټه کې د ترګرۍ ضد ادارې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د کوټ په سیټلایټ کې یوه مشکوکې ځانمرګې میرمن دوی نیولې او د هغې څخه خودکش جاکټ ترلاسه کړی دی. په کوټه کې د سی ټی ډی د ویان له لوري زیاته شوی ده چې دوی پر خفیه اطلاع باندې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه د کوټې د سیټلایټ ټون پارک ته چیرمه عملیات وکړل، او یوه میرمن هغه وخت د سی ټی ډی ښځینه پولیس ونیوله کله چې دوی جامه تلاشي کړه او د هغې څخه خودکش جیکټ ترلاسه کړي. په کوم کې چې د څلور څخه بیا تر پنځه کیلو پورې چاودېدونکي مواد پټ کړل شوي وو. وروسته د سی ټی ډی له لوري د یادې میرمنې په ضد مقدمه در شوې ده، په کوم کې چې د ترګرۍ ضد نقطې شامل کړل شوي دي. د ویان په وینا چې د لومړۍ پلټنو څخه څرګنده شوی ده چې د یادې میرمنې تړاو د کالادم تنظیم بی ایل اف سره دی، او دوی د مقدمې وروسته نورې پلټنې پیل کړي دي، خو تر دم ګړې پورې یوې ډلې هم په دې ترڅ کې څه نه دي ویلي. د دې څخه له مخه د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په اسمبلی کې پر پوینټ آف آرډر باندې غوښتنه وکړه چې د امنیتي عسکرو چیک پوسټونه دي د ارنای شار څخه د باندې وایستل سي، ځکه چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې عادي وګړي تر اغیز لاندې راځي.
مقامی آبادی کی طرف سے ڈرون پروازوں کو برداشت
په سیمه کې د ځای خلکو لخوا د ډرون پروازونه نه خوشول کیږي، ځکه چې د ډرون د پورته کولو څخه د کورو ترڅنګ چادر او چاردیواری تر اغیز لاندې راځي، د دې سم د لاسه بند سي. د نوموړي په وینا چې دار نه هی د کویلې د لاریان د حفاظت لپاره دی، په سیمه کې د امنیتی سرتیرو غزما زیاته کړل سي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیالانګو وویل چې د ارنایو په ګډون د په صبح کې امنیت ټینګول د حکومت ذمېداري ده، د دې مقصد لپاره دوی ټول ګامونه پورته کړي دي. لیکن چې کله هم د وسلوالو په ضد د حکومت لخوا ګامونه پورته کړل شوي دي، نو بیا د امنیت خوښونکو له لوري پر سړکانو احتجاجونه پیل سي چې نیول شوي کسان دي خوشي کړل سي. هغه زیاته کړه چې په صوبه کې ټول غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړي دي او یوازې څلورویشت چیک پوسټونه دا وخت په صوبه کې کار کوي. د ډرون په اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې په پښتون بلوڅ ټولنه کې ډرون د منلو وړ نه دی. ڈرون نہ گرجی اوکھ گرجی نو پکار نہ دے چو گرجی پر دے بانی کچوک شکایت لری نو زیو زلبیا وائم چتا نہ دے پکار چو گرجی. د شغل لنګو په وینا چې هلته پر امنیتي سرتیرو د غرو څخه بریدونه کیږي، نو ځکه امنیتي سرتیری د صوبې او ملک د دفاع لپاره په سیمه کې موجود دي، او دوی به خامخا د ملک او صوبې دفاع کوي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست په څوارلسمه نیټه د بلوچستان په ارنایي کې هغه وخت د عوامي نېشنل ګوند یو وتلی غړی خالق داد وژل شوی و، کله چې هغه د ارنایي ښار په بغل کې د سرحدي عسکرو د کیمپ په ضد د نورو مظاهرچیانو ترڅنګ احتجاج کوي او غوښتنه یې کوله چې دا کیمپ دې د ښار څخه وایستل سي، ځکه چې د دې څخه یوه شپه له مخه د سرحدي عسکرو او وسلوالو ترمنځ یوه نښته شوې وه. په نتیجه کې درې ځایي وګړي زخمیان شوي وو. پر هغه پیښه باندې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل شوي وو چې په یاده پیښه کې دوه عسکر وژل شوي دي. د یادې پیښې ذمېداري بلوڅي وسلوالې ډلې قبله کړې وه. خود خالق دا د وژنې وروسته په سیمه کې احتجاج پیل شوی و چې تر دو پنځوس ورځو پورې د پرلت په شکل کې روان و. پرلت کوونکو غوښتنه درلوده چې د امنیتي سرتیرو چوکیانو او کیمپ دې د ارنایي ښار څخه بار وایستل سي. د خالق داد په وژنه کې تورن د عسکرو په ضد مقدمه لاسلیک او په سیمه کې د امنیت ټینګ کړل سي.
کچن ورسته د خلک داد د وژنې په تور کې د عسکرو په ضد مقدمه در شوې و. دا ډول حکومت د یو تړون لاندې د پرلت د برخوالو نورې غوښتنې هم منلې وې، لکن د ارنای د پرلت د مشرانو په وینا چې د حکومت لخوا پر زیاترو منل شوو غوښتنو باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی، نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه.
انټرنیشنل مارچ کال کې داو کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخندا اسد سره ووري.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. اور ادن کو د دې ترڅنګ مشال ریڈیو په فیس بک، ټویټر، انسټاګرام او په یوټیوب باندې خپل پاڼې لري. تاسو کولی شئ چې اغه لایک او یا فالو کې او البته بیا تاسو زمونږ چې څومره هم رپورټونه وي او ویډیوګانې وي اغه تاسو لوستل او لیدل شئ. اوس ورزو اوریدونکو د لنډو خبرونو طرف ته.
د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه. نن د غورځنګ ځینو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د دې جلسې هدف د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار ته د سزا ورکولو، د پښتنو افغانانو د بې ځایه ګرفتاریانو مخنیوی، په پښتون میشتو سیمو کې د پرمختیایي کارونو او د امنیت ټینګولو لپاره غوښتنې کول وو. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جلسې ځای ته ګڼ خلک ورغلي وو او د جلسې مشرانو ورته ویناګانې وکړې.
پرون په میرعلي کې وسلوالو یو ځوان په هدفي برید کې وشلې دی. د میرعلي پولیس ټانه او چارواکي او ځایي خلکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو په میرعلي بازار کې رحیم الله نومې ځوان په ډسو وشو او په تخته کې بریالي شول. پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. په مینګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصي وشل شوی او یو بل زخمی شوی دی. د سوات مرکزی خار مینګوري د پولیسو تانی محرر یاروف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې څخه د پاسه 2 بجې وسلوالو د مینګوري پتا چوک کې د نرخصیانو په گاډي اغه محل دسی وکړي چې دوی له یو پروګرام څخه خپلې ډیرې ته ستنېدل. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پروند لادرکه بلوچانو په مسلې باسونه شوی. حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي چې لکويټي څخه یو میرمن لادرکه کړل شوی ده، خو تر دې مخکې د ترګرې ست ادارې سی ټی ډي ویلي وو چې لکويټي څخه یو میرمن یې د ترګرې په تور نیولې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف الوی د لیک په جواب کې ویلي دي چې کمیشن د خپلو آئینی سیمواریو څخه خبر دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری پاتمه د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته پستولي لیک کې ویلي وو چې د آئین لمخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په نوي وزرونو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي، خو انتخاباتي کمیشن نن د دې خط په جواب کې ویل چې کمیشن د پاکستان د ولسمشر د دفتر درناوی کوي، خو د ټاکنو په اړه د ولسمشر له دفتر سره مشوره نشي کولی. او شمالي کوریا نن تایید کړی چې تیر ورځ یې د نړیوال بلاستیک توغندي آزموینه کړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورته یو رپورټ طرف ته. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هریس وایي داسې شواهد یې لیدلي او کتلي دي چې تر مخه یې روسیې په اوکراین کې د بشریت ضد جرمونه کړي دي. میرمن هریس پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ویل امریکا به د اوکراین ملاتړ وکړي. د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د څه باندې سلویښتو هیوادونو مشرانو، سیاستوالانو، د سلو هیوادونو امنیتي کارپوهانو ګډون کړی و. نور تفصیل سفی الله ستانکزی را کوي.
د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د اوکراین په خاوره د روسیې په بېدلیله یرغل باندې د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس خبرې وکړې. میرمن هاریس په اوکراین کې د روسیې ځواکونو د سرغړونو څو بېلګې یادې کړې چې پکې د ځورونې ایجنسي تیری او د ماریوپول د وزیګنتون بمباري شامل دي.
په اوکراین کې د روسیې د اعمالو په اړه موږ شواهد بررسی کړي. موږ په قانوني معیارونو پوهیږو او په دې کې شک نشته چې دا د بشریت ضد جرم دی.
هغې دا مویل هر څومره چې لازمه وي متحده ایالتونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس له روسیې څخه د ایران او شمالي کوریا ملاتړ ته په اشاره وویل
د شمالي کوریا او ایران په څیر هیوادونه د روسیې د وحشیانه جګړې د ملاتړ لپاره وسلې استولې دي.
موسکو پخوا په دې اړه ادعا رد کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین پرون د میونخ په امنیتی کانفرنس کې وویل متحدین باید له اوکراین سره خپل پوځي ملاتړ دوچنده کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغې درې ورځنۍ غونډې له پیلېدو سره سم د ویډیویي پیغام له لارې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د لیږد بهیر چټک کړي. زیلنسکی په وینا روسیې ته باید وخت ورنه کړل شي ځکه چې پر اوکراین د کرملین د ناحق یرغل لومړی کلیزه په نږدې کېدو ده. زیلنسکی ویلي په آخر کې به اوکراین د روسیې د تیري په وړاندې بریالی شي خو د هغه په وینا روسیا لا هم د ډیرو خلکو ژوند تباه کولی شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په دې کانفرنس کې ویل چې جرمني به ډیر ژر اوکراین ته لیوپارد ټانکونه واستوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له متحدینو وغوښتل چې د اوکراین لپاره ملاتړ زیات کړي او ویل چې اوس له روسیې سره د خبرو وخت نه دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندري جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت په یوې لارې کې د 1300 افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړاو و کسان نیولې دي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ سر خار سوفیا ته نږدې له یوې لارې دغه مړي اومندل چې د افغانستان وګړي وو. د ترکیې له لارې په بخنه غواړم او د ترکیې له لارې په ناقانونه توګه بلغاریا ته اوښتي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د خالي په ورځ ناوخته په دې پیښه اندېښنه ښولې. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
یو ورځ وروسته له هغه چې سوفیا ته نږدې له یوې لارې د پناه غوښتونکو مړي وموندل شول پولیسو د دې پېښې په تړاو او کسان نیولې دي. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت ویلي درې تنه په سوفیا، درې تنه په بورګاس، کاپلشکو او کارنبوت او په خپل د لارې چلوونکي د پولیسو لخوا نیول شوي. د ازادي راډیو د بلغاریا څنګه راپور ورکړی پولیسو په داسې حال کې د سوفیا اړوند لوکروسکو کلي ته نږدې د 1300 افغان پناه غوښتونکو مړي وموندل چې په لارې کې دننه د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر یې سا ورکړې وه. د بلغاریا د لوی څارنوال مرستیال بوریسلاف سرافوف د پیښې په سیمه کې رسنیو ته جزئیات ورکړل.
څو ورځې مخکې د پناه غوښتونکو یوه ډله چې شمېر یې 250 تنه وو په غیر قانوني توګه د زینې په مرسته د ترکیې بلغاریا له پولې څخه وښتي وو چې ظاهراً په اسانۍ یې دا کار کړی وو. له هغې وروسته دوی څو ورځې د یمبول ښار په شاوخوا کې تیر کړل او وروسته په دې لارۍ کې بر سوي وو. دوی تر دې ځایه راغلي دي. د ځینو پناه غوښتونکو ساه بنده سوې وه. موږ د همګړۍ د 1300 مړو او 430 ژوندي پاتې مهاجرو په اړه چې د افغانستان اتباع دي پلټنې کوو.
د بلغاریا یو اوسیدونکي له لارې نه د خلکو چیغې اورېدلې وې چې مرسته یې غوښته او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی و. 40 کسان چې له دې پېښې ژوندي ژغورل شوي په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي. د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د دغو افغانانو مړینې باندې اندېښنه ښودلې او د پېښې د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. دغه وزارت شنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې په نړیوالو سازمانونو او کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه غږ کړی چې د انسانانو د قاچاقبرو مخه ونیسي او د دغسې تراژیکو پیښو عاملین عدالت ته راوکاږي. طالبانو همداراز افغانان هڅولي چې د ناقانونه کډوالۍ له لارې دې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. بلغاریا له ترکیې سره په خپله 250 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګولی او په منظم ډول د سرحدي پولیسو ګزمې پرې روانې دي. بلغاریا اروپا ته د رسېدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د ګڼو پناه غوښتونکو لخوا د یوې ترانزیتي لارې په توګه کارول کېږي، خو ډېر کم پناه غوښتونکي به وي چې له دې لارې روغ تر هدف رسېدلي. د قاچاقوړونکو له وهل ډبولو وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړې هوا او ترافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستیو څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه خطرناکه مزل پیلوي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور ادن کو مشال ریڈیو دا په کال 2020 کې پکوټه کې د وشل شوی ځای خبريال عبدالواحد ریسانی د مقدمه اوریدنه تر وشتو ورسو پورې سندول شوی دا. نو موري دوا کال وړاندې لکور څخه خپل کار زه تاروانو چې د نامعلومه وسلوال له خوا په نخښه و د نو موري د وشنې په تور پولیسو د یوې خزی په ګډون دوه کسان نیولې. په دې اړه د سمت شبنم ریپورت اورو چې د وشل شوي خبریال واحد ریسانی د کشر رور اسفندیار په خبرو پیلېږي.
24/2021
د ډیلی آزادی په نامه لزایی ورځپاڼې سره کار کوونکی 40 کلن خبریال واید رسانی دوه کاله وړاندې هغه مهال د نامعلومه وسلوال لخوا په نښه سو چې کله لکوره د کارځای یا دفتر په لور پر موټرسایکل روان و. اسپانیار وایي چې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې وه او پولیسو دغه په وجنه کې تورن د یوې زنانې په ګډون دوه کسان نیولي او یو بل یې اشتیاري ګرځولی و. هغه وایي چې د ورور په وجنه کې ککړه ښځه هغه مهال له پولیسو په تیښته کې بریالی سوې چې کله د جرم د اعترافس په ضمانت خوشې سوې وه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جرنل سکیټری او خبریال منظور احمد له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر 30 زیات خبریالانو د دندې پر مهال ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وای چې د واید رسانی مقدمه یوازینی مقدمه ده کوم چې د عدالت له لوري ورستی پریکړې کولو ته رسیدلې ده.
ایک اور بھی اہم چیز یہ ہے کہ بلوچستان میں
تر ټولو اهم خبر ادا چې په بلوچستان کې څومره هم خبر اعلان وجل شوې دي تر اوسه پوری د یو مقدمه هم سرته نه رسیدلی او نه هم ککړو کسانو ته د عدالتونو له لوري سزا ورکړل شوې ده. دا اول ځل دی چې د یو خبریال د مقدمه اوریدنه پوره شوې وي او کچري د ټولو ککړو کسانو ټرایل کیږي، فیصله یې اورول کیږي او په سزا رسول کیږي، نو دا به په لومړي ځل د یو خبریال مقدمه وي چې پوره کیږي او ککړ کسان به خپل انجام تر رسول.
د رسنۍ د کون لپاره کارکونکو ادارې بی پولي خبريالان په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبريالان لپاره 5 زیات خطرناک وادي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه چې په تیر شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,400 خبريالان وژل شوي چې درې نوي له پاکستان څخه دي. د بشری حقوقو سازمان هومن رائټس کمیشن د بلوچستان صوبایي مشر ایډوکیټ ابیب طاهر له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې و خبریالان ته خطر یوازې د وسلوالو له لورې نه بلکې د ملکي جاسوسي ادارو له لورې هم دی. هغه وایي چې د وژل سو خبریالانو د حقوقو لپاره عدالتونو هم هغه ډول کردار نه دی ادا کړی کوم ته چې ضرورت دی او یا د پاکستان د قانون مطابق د خبریالانو حق دی.
نہ پولیس پراپرلی انویسٹیگیشن کئی نہ جوڈیشل سسٹم موږ سمجھی نو انصاف خو نسته موږ معاشره کې انصاف چیرې دی طاقتور دپاره انصاف نسته غریب دپاره انصاف دی.
د روان کال د جنوري پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ویلی وو چې د وژل سو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړی چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 240 خبریالان وژل شوي دي. هغه ویلي چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخ دي چې قاتلان او عمله کوونکي آزاد ګرځي. نوموړي د جنوري پر یوویشتمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې له دې 240 کیسونو څخه په یوویشت کې خو له سره د قاتلانو گرفتاری هم نه ده سوې او یو کیس هم داسې نسته چې سزا ورکول سوې وي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدن کو مشال ریډیو تاسو ته د خوست په سپیره ولسوالۍ کې میشت وزیرستانی کډوال وای د تیر کال په سلسله کې ډیر مالی او ځانی تاوانونه لیدلي. کورونه یې یا خو په بشپړه توګه ویجاړ شوي او یا دومره زیانمن شوي چې د استوګنې قابل نه دي. دا کډوال زیاتوي چې په دې سربیره له سمو سړکونو، د سکولو، له پاکو اوبو، ښوونځیو، کلینیکونو، مخابراتي شبکو او نورو اړینو اسانتیاو بې برخې دي. بل لور ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په سلسله کې وزیرستاني کډوالو ته د اوښتو زیانونو سروې شوي او ورسره یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو هم مرستې کړې دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د سپیر سرحدي ولسوالۍ اړوند په میر سفر، سری ګانډې، کارني، سپینکۍ، همدارنګه په افغان دوبۍ او ممدۍ سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر کال د جون میاشتې په زلزله کې ډیر زیانمن شوي او د سګنی سوړ ژمي شپې او ورځې ورباندې په بیدیا کې په زړو او شکېدلو خیمو کې تیرې شوې. د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل:
زه د مشال راډیو په واسطه د میر سفر نوونسه، سراګانډه، کورچن، کانای، افغان دوبۍ او ممدۍ پورې تا خل په دا زلزله کې ډېر وځپل شو. خو د ژمی د حاص بهار چا خیمه لرله او چا نه لرله. اوس د ژمی ټیم چې تیر شي او د ګرمۍ موسم را روان دی، کډوال هم د حاصې په یره او په خب کې په بهار پنډیږي. د افغان دوبۍ خلک دا غوښتنه ده چې د میش سره د پیرا پیره هم کاری وشي، د کرې په برا کې، د نغدي مرستو په برا کې، د یونیسیار لخوا او د موادو په برا کې، د ډبلیو پی لخوا سروې کړي دي په ژمي نه مخکې او پسې کې څور تور کړي نه دي.
په سپیره کې میش کډوال زیاتوي د پکتیکا په ګیان او بیرمل کې زلزله ځپلو ته څه ناڅه کورونه جوړ شول، خو دوی لپاره تر اوسه د کورونو د جوړولو کارونه نه دي پیل شوي. د یادې سیمې اوسیدونکی خوبای به موایي:
دا غوښتنه ده چې څرنګه د نره خلک سره مرستې کړې دي، د میش سره ده په دا هنه منا مرستو وکړو. اکه ګیان ولسوالۍ وي، کای بیرمل ولسوالۍ وي، چې کیم سره یې کړې وي، د هاسته د میش سره د افغان دوبۍ د اوسیدونکي سره هم وکړو.
د سپیر ولسوالۍ اړوند د افغان دوبۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وزیرستاني کډوال وایي دوی د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د سیمې اوسیدونکی عمر وایي:
میشته روډ نشته، سکول نشته، او د میر مدرسه نشته، او د میر ټلپنی شبکې نشته. کرینا وران شوی دی، تامیون سکیم میشته رو کړی دی، از وړ شوی دی، بوده وال دی، ورینګی په شوی دی، وره هر بند شوی دی، او خلق ډیر د مشکلات سره مخ شوی دی.
په ورته توګه د کاڼې کلي اوسیدونکی عقاب وزیر وایي
سروي روغلی دی خو عملي چار نه درته به شوي. دا مره پرې میش په خبرې چې د کوڼې کلي د څلره کلي او د سپین کلي تیږې دا د لښته غورځېدلی دی. بیخي د میش دا غوښتنه ده چې د کوم کلي دي دا بیخي ورندې کوڼې کلي کې پیرا پیرا پخې پخې کلي ورنه شوي دي او ډېر ځایونه ورته اوښتي دي.
بلوچ د خوست چارواکي وایي چې دې خلکو ته د اوښتو زیانونو سروې شوې او د زلزلې په وخت کې د یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو لخوا ورسره مرستې هم شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
اوس هم ځینې مؤسسات او پخپله د مهاجرینو ریاست د دې استازي تللي دي سیمې ته سرویګانې کوي د دې دپاره چې په راتلونکي کې د دوی سره لازمې مرستې وکړلی شي.
په 2014 زیږدیز کال کې د پاکستان د پوځ د ضرب اعظم عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ د خوست د نورو سیمو په شان د سپیرې ولسوالۍ په بېلابېلو ځایونو کې میشت شول. سره له دې چې وزیرستاني کډوال له مخکې هم ستونزو سره مخامخ وو، خو د تېر کال د جون میاشتې سخت زلزلې د دوی ستونزې نورې هم ډېرې کړې او په سپیره کې میشت ډېری کډوالې بې کوره کړل.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یولسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
کورما یو لاغو قبایلی سلو ده چې په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو 15 کاله پس هم د خوراکي شیانو د بیو د کنټرول حکومتي نظام په بشپړ ډول پکې نه دی عملي شوی. د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې چرګان په تول خرڅېږي، خو د کورمې په بازارونو کې دغه طریقه لا هم عملي شوی نه ده. که له یوې خوا د کورمې خلک د چرګانو اخیستلو لپاره د یو بدیل نظام غوښتنه کوي، نو له بلې خوا د چرګانو کاروباریان وایي چې د چرګانو په تول خرڅول ورته ګټه نه کوي. په داسې حال کې چارواکي وایي چې کاروباریان باید د چرګانو حکومتي نرخونه په پام کې ونیسي او عملي کړي. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
د صدې په بازار کې دکاندار د خرڅ لپاره لا پنجرې چرګ راوباسي. گاک د ځان لپاره چې کومه د چرګ خوخه کړې د هغې د نخ تایون به دکاندار په خپل مرضي کوي. که څه هم په ټول ملک کې چرګان په ټول اخستلی او خرڅولی شي، خو د کورمې په بازارونو کې د چرګانو خرڅونه پر گاک همداسې په خپله خوښه کیږي. د مسعود آباد عبدالصبور مشال رادیو ته وایي د چرګانو خرڅونو دا نظام لا پخوا روان دی چې ورسره دوی بلد دي او په دغه کې هیڅ کباحت نشته.
ټول کې خو داسې دی کنه سرجي چې د خپې اور کې رسي لري کلمې اور کې رسي پوه شوې منځې سارا اور کې چې هغه د خوراک نه دي پوه شوې که هغه اور کې ټول کې رسي او د خوراک نه وي پیسې خو د ټول وخلي کنه هغه نه فکس ریټ داسې وي پوه شوې فکس ریټ بالکل ښه دی که وړاوي که وړه وړې شي خپل ریټ وي دي چرګې خپل دی چک خپل دی په دې دا شا بالکل صحیح دی زبردست دی.
کورما د پخواني فاټا حصه پاتې ده چې په کې لا باقي ملک د چرګانو خرڅولو مخکینی نظام لا هم موجود دی. ولې په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ورګډېدلو پس هغلته د نخ کنټرولولو تر قانون لاندې ضلع انتظامیه چرګان پر تور خرڅولو پابنده. په پاړه چمکني کې د خونیخیل محمد سلیم مشال رادیو ته د خلیپ ورزویری 15 کاله وشول چې انزمام شوی خو لا هم چرګان پر تور خرڅولو هغه قانون نه دی ورغورځول شوی.
چونکه اوس مو سوبې سره زم شوی او د کیپی کی حصایو په کورمی کې مودا غوړو څخه حکومت د پرایس کنټرول څخه خوراکی شیان دی دا غوی کنٹرول وساتی او دا نه زلکه پېښور کې وستاته چیکن مثال په یو ریټ ملاوي ګالته تلی په کورم کې بیا دا سیستم نشته هلته خلق مطلب خپل سوچ مطابق چیکن به تر واخلي هغه به په خپل مرزه تا ته وایي زیاره د دې مثال 800 یا 900 روپۍ قیمت خو تلی تا ته نه
په ضلع کې سو واره ضلع انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل قربانی لا تاجرانو مزاحمت پر راتلو هغه کار وزندیدلو چې لا هم نه دی عملی شوه. په صدقه کې د چرګانو خرڅون کې شاه محمد مشال لډیو توای چرګان په ټول خرڅول یې په تاوان تمامېږي ولې چې د پنجاب لا فرامونو سیمې ته د راوړلو پر وخت چرګ خپل وزن کموي.
چې چګو وزن کمیږي نه ان زه نن کوس کې یو وزن چې به ګرته زو تا هغه وزن کم یا
هغه به ګټه
تاوان ورته بالکل
خانو کو کومه تاسو د وای زیاره مطلب دا په ټول ورکاو منو به سره
نه نه مړه دي نه یو ماخه رجی کې هغه کړه و کنه بنزره زما ټول په کړه و خبره چې چګ منر وړل وړه خبره بیا متل کې دا وله
نو ته اوس مبه
چاته چاله مو چاته
په ملک کې دا وخت د چرګ وخې یو کیلو نخ له 4.5 واخله تر 4.4 په منځ کې دی خو د کورمې په بازارونو کې یو چرګه کم از کم په 800 خرڅیږي او کلهګه غوټه وي نو قیمت یې بیا تر 1500 وړي. بلخوا په دغړه د بره کورمې مرسیال کمشنر امیر نواز خان مشال لډیو ته وایي په ضلع کې په دواړو طریقو د چرګانو خرڅونه کیږي خو په خپله خوښه نرخ مقررولو اجازه چاته هم نشته. امیر نواز خان زیاتوي ضلع انتظامیه د څارویو محکمې له چرواکو تاجرانو اتحادیه او عامه نمایندګانو سره هر ورځ یو ځای د چرګانو نرخ مقرروي چې پر هغې بیا خرڅونه ممکن کولی شي.
دې ځل مونږه د اسوسییشن چې کوم د دې نمائنده تنظیم وي او ورسره د عوامي نمائندګانو او ورسره ورسره ډپارټمنټ انوالومنت لایف سټاک ای مطلب هم دا چې دا شیا اوس رولز ریګولیشن لاندې کیږي په ویټ کیږي د یار سب د په نظر کې ساتي ای نپس دیو نخنامه ورکوي هغه نخنامه به دی فالو کوي.
په 2013 کال کې آئینی ترمیم تر منظور دو پس فاټا په خیبر پختونخوا صوبا کې چې کله ورګټ شوله نو د مختلفو محکمو اصلاحات کېدل او یاد سیمه د نور ملک برابر راوستلو ترڅنګ هغلته موجود فرسوده نظام ختمول وو خو د ځایي اوسیدونکو په خبره بیان شوي بنیادي مقصدونه حاصلولو په کوششونو کې حکومت لا هم ډېر وروسته پاتې دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د روانې خبرونې اخیری رپورت طرف ته ورسو. لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې اکثره خوړل کیږي. په ځینو کلو کې د لاندې لپاره پیسونه دوه کاله ساتل کیږي چې ښه تیار شي بیا یې خلک حلال کړي. ډېری پښتانه دا د پلار او نیکونو ورپاتې کلتور یا دودیز خوراک هم ګڼي. په دې اړه تفصیل د صمد شبنم په رپورت کې اورو.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو حلالولو لپاره چاړه تیروي.
څه موږ اول دواره حلال کو بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وش کوو. دا وړۍ چې مې زن وش کولې بس بیا ور بل کو پر ور باندې دی کښېږدو بس په ور باندې وال ویو. پر ور باندې چې موږ دی کښېښوي بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سور کېږي بس هغه په چاړه چا باندې قرار قرار وو بس دی په خپله برابرېږي تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کو بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي انجه پر اچوو انجهو مالګه پر اچوو بس بیا پر منی باندې اچو پر منی سیمه واچو دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیاریږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورښتونه ډیر کېدل لارې به بندې وې د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت مړه کوو او دا پسونه سکم دي دا مړه دوه کال ساتو په غنوم ساتو د مرم ژوکو چاغه کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمی په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا لالوو چې لال مې کو بس بیا یې الویو ښه یې صفا کوو، بس بیا پر مینې باندې اچوو، بس بیا په ژمی باندې خورو. پخوا سې و بازارونه لیرې و، واورې کېدې، بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه سوکلی، بس د خپل لاندې به وکړو، بیا به یې دا درې میاشتې د خپل ژمی باندې خوړل. د بازارونه لیرې و، بازارو ته به لار نه کېده، واورې به یې، بارانونه به و. خو بهرحال موږ د اوس سم گزاره کیږي، واورې ماورې سې کله وسي لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خورو. کله کله میلمانه راسي، بس و میلمانه ته یې ورپخو وخوروی.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ورباندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي:
د لاندې غوښې د هغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېده، ولې چې ډېر وخت شوی دا موږ نه و خوړلې، تا زموږ میلمستوب وکړو او د هغې موږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پخا به مشرانو دغه کو، خو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، د دې نه موږ ډېره زیاته مزه واخیسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی یې خوري. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.